بسیاری افغانها و جامعه جهانی قابل قبول نیست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سهار ډېره برخه د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبری برخه هم لري. په دې کې به د راپورونو په برخه کې واورئ چې نن د اگست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. دا چې د طالبانو درې کلنه واکمني څه ډول وه، په دې اړه د بیلابیلو سازمانونو او ادارو لخوا څرګندونې او تبصرې شته چې په دې اړه درته راپورونه لرو. خو راځئ پیل د دې ساعت په خبرونو وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه چې د امریکا له پوځ څخه پاتې وسلې او تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې شول. هغه وویل د دغې رژې ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبانو پرون د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه د خپل حکومت درې کلنی ولمانځله او هلته یې دغه نظامي رژه ترسره کړه. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او بریتانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښوولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دو جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 280 میلیونه ډالر مرسته کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي چې بریتانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونو ډالرو ډیره مرسته ورکړې. د ډبلیو ایف پی په وینا د مرستې بل 4.2 میلیونو څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او 0.5 میلیونو څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خبرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیتي ځواکونه د کابل په کارتیناو سیمه کې یو ځوان په ډزو ویشتلی او وژلی دی. په خواله رسنیو کې د وژل شوي کس چې حامد جلال نومیږي عکسونه لاس په لاس کېږي او ویل شوي چې طالبانو یې په موټر باندې ډزې کړي. د هغه پلار سید جلال پښتون هم په یوه پیغام کې چې هغه ته منسوب شوی ویلي چې زوی یې ورته وژلی او د قاتلانو محاکمه غواړي. د حمید جلال د کورنۍ دوستانو او ملګرو لخوا ویل شوی چې د هغه مړی پرون چهارشنبه خاورو ته سپارلی. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي تبصره نه ده کړې. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګیدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس د هرات د ګمرک د مسؤلانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګیدلی وو چې دوی مهار کړی او پکې چا ته د سر زیان نه دی رسېدلی. په اور لګیدنه کې مالی زیان ډیر ښودل شوی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربند خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایري شي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په خطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو راځو د دې پروګرام لاندې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د طالبانو واکمني نورماله یا عادي ونښي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې نن د اگست 15مه وخت د طالبانو د بیا رسېدو ټیک درې کاله پوره شول. خو د بشري حقوقو د څار سازمان هم وایي چې د طالبانو سره ښکېل حکومتونه باید دوی ته په دوامداره توګه وریاده کړي چې د ښځو او نجونو او ټول افغانانو په وړاندې د دوی یو شمېر تګلارې دوی ته د منلو وړ نه دي. تفصیل سفیولا سانیک زیاور.
د 2023 کال د اگست 15مه د نړیوالې ټولنې لملاتړ برخمن جمهوریت نظام ونړید او طالبان چې شل کالې جګړه کوله یا وار بیا وتوانېدل واک ته ورسیږي. د دوی له بیا واکمنېدو درې کاله تیریږي خو نړیواله ټولنه ترې ناخوښه ده او وایي د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیتونه نه دي ادا کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې په دوامداره توګه تیر درې کاله د افغانستان بشري وضعیت تعقیب او د بشري ناخوالو او تاوتریخوالو پیښې مستند کړي، یا وار بیا د طالبانو لخوا له خلکو په تیره خزو انجونو سره په چلند کلکې نیوکې کړي. دغه سازمان ځانګړو راپور ورکوونکو متخصصینو او کارډلو د طالبانو د دریو کلونو د واکمنۍ په اړه یو مفصله اعلامیه خپره کړي. په اعلامیه کې راغلي، په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو په تیره بیا خزو انجونو حقونه د یو داسې رژیم لخوا چې مشروعیت نه لري تر پښو لاندې شوي. د اعلامیې په اساس طالبانو د جنسیت په اساس د ظلم یو سیستم غوره کړی او تر اوسه یې شاوخوا اتیا محدودوونکي اعلامیې او فرمانونه ورکړي چې اکثر یې ښځې او د هغوی حقونه هدف ګرځوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په دې اعلامیه کې ټینګار شوی تر هغو چې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه نه وي شوي، د واکمنو طالب چارواکو د عادي سازۍ لپاره باید اقدام ونه شي. اخو د بشري حقونو د څار سازمان هم تیر درې کاله د افغانانو په تیره بیا ښځو او نجونو لپاره تیاره او له ترخوشي بوډک بولي. دغه سازمان د افغانستان څانګې څېړونکي فرشته عباسي ویلي، کوم هیوادونه چې له طالبانو سره په تماس کې دي باید په مکرر ډول هغوی ته ووایي چې د افغانانو د حقونو نقض د افغانستان نړیوال مکلفیتونه اغېزمنوي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سه سال پس از حاکمیت طالبان د افغانستان وضعیت یک وضعیت بسیار دشوار و وخیم است.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو دریو کلونو په تیریدو وضعیت ډیر بد دی. څه باندې 3 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. ښځې او ماشومان لویه برخه دي. تر څنګ یې د بشري حقونو جدي نقص روان دی چې طالبانی مسؤول دي.
طالبو مسؤلیت زور دارن.
عباسي ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره په خپلو تګلارو بیا کتنه وکړي او په نړۍ کې د بشري حقونو دغه جدي بحران ته د پای ټکی کېږدي. طالبان له بیا واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته جنو خوانځي وتړل، په تعقیب خزي له مدني فعالیتونو او غوندو منع کړی او د کار په وړاندې پراخ محدودیتونه ولګول. د جنو په مخې پوانتونونه هم وتړل، خو طالبان بیا وایي د جنو او خزو حقونه د افغانستان یو کورنۍ مسله ده. خبره چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یې کلک مخالفت کړي او ویلي دي افغانستان د ملګرو ملتونو د غړي په توګه په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه او مکلفیتونه لري.
و موردل چې نن د اگست 15مه د طالبانو د بیا وخت رسیدو درې کاله پوره شپل. طالبان په دغه درې کلونو کې خپل حکومت له لاسراوړنو ډک بولی، خو د چارو کتونکو ورسره موافق نه دي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د درې کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان لوی تاوان سره مخ کړی. له نوموړي سره زموږ همکار حدیث پردیس دا مرکه کړي.
ډیر څه د لاس ورکړل، هغه نظام چې په هغه باندې ډیر مصرف شوی و، د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوی و، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول، او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو او پاره باندې هم لوی پنګونه شو، هغه د منځلاړه د افغانستان نو وتل، نو دا په خپل د دې منل چې د منځلاړو نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدل، زه فکر کوم چې څو لسیز به ونیسي چې افغانستان به تا غدرې کولونو په خاط حالت ورسیږي. د افغانستان لپاره دا یعنی خزیره نه ده. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دوی دا فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې غټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پښتنه دا رامې سکیږي چې درې کلم کافي وخت په دمره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم او هغه رامې ستنه شو، تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوسه پورې دنیا په رسمیت نه پیژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان مقابل کې قوي یعنی اپوزیشن کاغه سیاسي اپوزیشن دی یا نظامی اپوزیشن دی وجود نه لري او شرایط برابر نه دی هغه لپاره منطقي هوادونه په خپل منځو کې اختلافات لري دنیا نور مشکلات لري یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی خې خواتن روان
میخیل صاحب تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویلي چې افغانستان خې خواتن روان پښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره
یوازنی لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه پریکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازي تعیین شي او خاص استازي بیا د افغانانو ترمنځ د سیمې د هوادونو ترمنځ او د دنیا د هوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي او بل اخره یو منځګړی لار ته توافق رامسته شي او ټول افغانان که طالبان دي نه طالبان په شمول باندې په افغانستان کې د باید حق لري او قانوني اساسي رامسته شي ځکه چې یو ملکي قانوني اساسي نوي د افغانانو حقوق نه خوندي کېدل نه شي اواز قانون دی چې خلکو ته د حقوق ورکي البته دي کې شک نشي چې د افغانستان قوانين مخکم د سیو او کپاینده کوم جوړیږي هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانين نه دي اما ډیرو شاندو پر ته قوانين ته ضرورت لري بل اخره ملي منطقوي او نړیوال اجماع رامسته
د تیر جمهوریت نظام پر مهال د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې او سم راځي ته چې عام خلک د طالبانو د درې کلو نو په اړه څه نظرونه لري د دوی خبرې سره اورو
پنځلسمه د اگست د افغانانو لپاره د تورتم ورځ وځکه د افغانستان د شلکلن جوړ نظام حکومت هر څه لمین ځولاړه د مثال په توګه حکومت نظام پوج بیرغ هر څولاړه د هیواد اقتصادي سکتور سکوت سو تعلیمی سکتور سکوت سو په خاص توګه د غزيان چا ولیدي د غزيان په افغانستان کې میرمنو ولیدي او تر اوسه پورې هم دغه سزا میرمنی په ځان باندې وړي نو څره کم به موږ د دې نظام وراتک ته خوشاله اوسو څره کم به موږ زړه د دې وراتک ته شکو
جمهوریت له سکوت سره پټوله کې د دیموکراتیکو بنسټونو پالیت لمنځتلال او همدارنګه د طالبانو له لوري د ملي ارزښتونو تر پخو لاندې کول اساسي قانون د مدني ټولنې سازمانونو شتون او پالیت لمنځتک دا ټول هغه څه دي چې د جمهوریت له سقوط سره رامنځته شول دغه راز د بیان ازادي د ښځو حقونو او د سیاسي پالینو امنیت لجدي ګوخونو سره مخامخ شو دغه راز د جمهوریت سکوت نړیوالو مرستو پانګونو ته د افغانستان د اسرسای کم کړ
نن د طالبانو درې کال پرسو سه افغانستان کې حکومت کوي نو تبا په هر څه کې بدلون راغلی زموږ په ژوند کې بل خصوص دي خزو انجونو په ژوند کې ډېر تغیرات راغلي دي ځینې بندیزونه راغلي دي اک تاسو هم خبره استی ټوله نړۍ په خبره ده نو زموږ لپاره د خزو لپاره په ټوله معنا خو وخت نه ده د درې کال خبره زینه وي ورته
زه په افغانستان کې مسئله یم ننګرهار پانتون کې نو خبره داسې ده چې په پانتونو کې ډېر زیات تغیرات راغلي دي یو خو د پانتونو تر ډېر څلور سره نو اوسېدان تللي دي بیا هغه اوسېدان چې د هر ډپارټمنټ هغه اساسه وه په اصلاح ډپارټمنټ اساس په مغه استاد چلی ده هغه په اصلاح سټیج جوړه کړې په ډپارټمنټ کې د ډپارټمنټ ټول هغه اوسېدان تللي دي ټول ډپارټمنټونو څخه ټول افغانستان د پانتونو څخه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
نن پنځشنبه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واک درې کاله پوره شول که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په دې هیواد کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهانه ولسي وګړي وایي چې لا هم د امنۍ پیښې د دوی ژوند ګواښي تفصیل له اکرام الله اکرام اور
دیگه نرگس 18 ساله بودن و
د وژل شوی نرگس محمدی خور شریفه جوینده وای چې د دوه کلونو په تیرې دوی له هم په کور کې د خور غم تازه دی
بخښي سهیر په خانه و ته بتنه
نرگس محمدی د کابل په لویدیس کې د کاج پر خونیز مرکز په انتحاري حمله کې وژل شو خور شریفه جوینده وای هغه تلس کله نوا تازه له تلسم ټولګي فارغه شوی او غختلی د کاج په خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکړي
ایشان در سال 1401 از فارغ سنف
په 1401 کال کې له دولسم ټولګي فارغه شوی وا او ټاکل شوی و چې د همدې کال په کانکور کې برخه واخلي نږدې لس ورځې کانکور ته پاتې وی چې په کاج کې پر حمله وشوه چې لسګونه نور خويندو سره یو ځای شهید شوه نرګس هیله لرله چې طب ولولي
ارزو داشتن کې دروینده طب بخونه و
د نوموړي په خبره نرګس چې د پلار او مور کشره لور وا دواړې پمړینه سخت دردیدلې او بیلابیلې ناروغي ورته پیدا شوې
برای پدر مادر سر
زما د مور او پلار لپاره ډیره سخت ده د دې پیښې منل ورته تر اوسه سخت دي تر اوسه هم د دغه پیښې لامل زوريږي او لامدې عمل ورته ذهني ستونزې پیدا شوې دي
حسن مخسن پدرم
د کابل په لویدیز دشتي برچی سیمه کې د کاج په خونیز مرکز حمله چې د 2022 کال د سپتمبر په 13مه وشو لاملې سلور 50 کسان مړه او یو سل سوار لس نور ټپیان شوی و چې ډیری هزاره خزیون جونې وي خدا نه لومړی حمله و نه وروستۍ شو بلکې له دې وړاندې د 2021 کال د اگست په 20مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستۍ ورځو کې د کابل په هوایي ډګر انتحاري حمله وشو چې دیارلس امریکایي سرتیری او شاوخوا 170 تن افغانان پکې وژل شول له دې وروسته د 1400 مریض کال د تلې په 14مه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شی مذهبو پر یو جمعات د جمعې د لمانځه پر مهال خونړۍ 14 شاوخوا 50 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل د غراس د 2023 کال د اگست په میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم په خپل دفتر کې په یو برید کې وژل شو د دې ټولو خونړیو پیښو مسولیت داعش خراسان څنګه منلی و یو شمیر ولسی وګړي وایي فکر کاوه چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل وروسته به سرتاسري امنیت ټینګ شي خو خبره یې چې له نسبي امنیت وروسته اوس ورځ تر بلې د نامنۍ پیښې زیاتېږي د کابل خار دوه اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه خبره شي ازادي راډیو ته وویل
خصوصا په کابل کې د 13 میاشتو کې چې 14 وشلې په دې کې ډېر خلکو ته مرګ ژوبله وخت لري نو ټول ولز د امنیت ته نگانه تشویش لري ځکه چې په امنیت کې نه دي دا واضح خبره ده چې طالبان خدای دا کوي اما نشته امنیت نشته دی
مرموز وژنې ډېرې زیاتې شوې دي او ځای ځای چاودنې هم کیږي نو که چېرته طالبان وایي چې په افغانستان کې پوره امنیت شتون لري زما په نظر باندې دا خبره غلطه ده
خود یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمې د جګړو او پیښو له امله سخت ناراموي اوس نسبي امنیت لري خوښ دی وایي چې د طالبانو پر اتګ سیمې امن شوې دي د بغلان د ډنډي غوري د سیمې اوسیدونکو موسی ازادي راډیو ته وویل
اوس چې سول راغلی امن راغلی بدلون راغلی نو شکر دی ارس جوړ روغ دی مشومان خپل مکتبونو ته زی بسګران او دی قانون خپل کارونه کوي زموږ سیمو تډیر خلک په سیال باندې راځي چکر ته راځي خلک خوشاله دي او شکر دی امن دی خلک راغلی امن نه او ډیر خوشاله دي
خود امنیتی چارو یو شمیر پوهان وای د یوی سیمی امنیت د ټول هیواد د امنیتی وضعیت ته خکیدو معنی نه لري دوی وای اوس مهال په افغانستان کې ورځ تر بلې د نامنۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند او د امنیتی چارو پو اجمل عمر شنواری ازادي راډیو ته وویل
امنیت په افغانستان کې متاسفانه نشته ده لا ګواښونه زیات دي او موږ لدینه ډار لرو چې دوه دغه کم غیر تخصصي غیر مسلکی او غیر هوډمندانه برخورد چې د ولس او د هیواد په مقابل کې ده داسې ناخواله ونې نزیږي چې د هغه جبران بزمنګ ولس ته او زمنګ جغرافي ته ډیر ستونزمنی
دی دا کوي چې هم د اوس د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شوی او فردي امنیت تر بل هر وخت خراب شوی نو موږ د غراز د دایښ په غډون د نورو وسلوالو طالب ضد ډلو حمله ته اشاره وای چې وضعیت ورس تر بل خرابېږي
دا هغه ترڅنګ کم فزیکی امنیت چې دوی یادو هغه هم هغه امنیت چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه اغیزمن کړو او وس تاسو لاړ شئ وګورئ چې د جنایي جرمونو ګراف کم حد ته رسیدلی دی. د پوځي عملیاتو په ډیرو محدودو امکاناتو باندې د دوی په مقابل کې د کابل په ښار کې د کابل په زړه کې تقریبا هر ورځ یا یوه ورځ وتلې دوه باندې عملیات کېږي. په عین ترتیب د تروریستي ډلو لکه داعش چې د دوی په لوړ پوړو چارواکو باندې په دفاترو کې دننه عملیات ترسره کوي، او هر څوک چې هغو په نښه کې هغوی کولی شي چې هغې باندې عملیات وکړي.
د امنیتي چارو بل پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
که موږ اوس وایو چې موږ امنیت ټینګ کړی، دا معنا ده چې خپله طالبان اوس جګړه نه کوي، لیکن خلک هغه مسؤلیت نه لري. هدف یې وژنه نشته. بعضې اشخاص چې هغوی په پخوا کې یا نظامیان ول یا سرتیري ول، د مختلفو نامعلومو کسانو د خوانه د کورونه ایستل کېږي، وژل کېږي. دا خپله دلیل د دې چې خلک هغه مسؤلیت په کامله توګه نه لري.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د رواني اګست په 4مه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې دعوه کړې وه چې په افغانستان کې له دریو کلونو راهیسې داسې امنیت ټینګ شوی چې په نیمه پیړۍ کې نه و رامنځته شوی. نوموړي ویلي وو چې یو شمېر استخباراتي شبکې غواړي چې افغانستان نړۍ ته نام نه وښيي. حمدالله فطرت په داسې حال کې په افغانستان کې د بېساري امنیت د ټینګښت دعوه کړې چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لسګونه حملې کړې چې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. که څه هم د داعش موجودیت او فعالیتونه طالبان جدي ګواښ نه بولي، خو د امریکا په ګډون ملګرو ملتونو او بېلابېلو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه په وار وار اندېښنې ښودلې. هغه ډله چې د طالبانو حکومت وایي جدي ګواښ نه دی او دوی ځپلې. د طالبانو د دې ادعا سره سره چې په ټول افغانستان کې سرتاسري امنیت ټینګ دی، ملګرو ملتونو د روان کال په یو دوه بېلابېلو راپورونو کې په افغانستان کې د نامنې د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د تیر 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش په یو راپور کې ویلي وو چې د دې کال د اګست له لومړۍ نیټې د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي وو چې په دې موده کې د امنیتي پیښو له امله د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. په راپور کې د داعش خراسان څانګه د ډیرو ملکي تلفاتو مسؤوله وسله واله ډله بلل شوي. انتونیو ګوتیرش په بغلان، هرات او د غراس په کابل کې په شیګانو د داعش ډلې حملو ته اشاره کړې چې له امله یې لسګونه ملکي وګړو ته مرګوبله واوښته. د غراس د روان 2024 کال په جولای میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې وویل چې د دې کال د جنوري، فبروري او مارچ په میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو له امله 48 ولسي وګړي وژل شوي او 113 نور ټپیان شوي دي، خو د طالبانو حکومت د دغه راپور په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
دو یار دو چولهی و افغانستان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا.
د زرغون نورستان کلنې مشاعرې پاړه به وړاندې په خبرونه کې ووري. د کندهار له 1990 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب لشبارون کې او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دا کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلوکنې دورې د پایلې کلیکلو څېړنیزه پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي، نو له جنۍ نه ولونه دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډه کیسه لرو.
سماج چې لوی ګاډګوتی ویخته بعد نور هم سره ببر کړي وو. په تیزۍ له موټر سایکل
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنې مشاعره تیره اونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه چې پکې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو د شعر او ادب مینوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېش.
ایثار پجاگ غرو کی لہر خوان نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون کا کانتے وعدہ کوا ما برگے
د نورستان په مرکز پارون کې د نخترو او غوزیو په اسمان څکو شنوونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شو.
تو یار د ټول هیواد افغانستان نورستانا نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستانا.
مشاعری ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وه. د ډیره شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه پزر راخکون کو الفاظ او تشبيهات او واستایي لرننګرهار پارون تتلل خوږجبه شاعر اسرار الله حسنزه
توای نورستان چې خپل دي نور د سسره تشبيکم او بده د زمزم سره هوا دي نور د سسره تشبيکم یو بل رقم تکيف دي او یو بل رقم فضا ده د ازمکه خو جنت سره فضا دي نور د سسره تشبيک.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلي شیرونه او نظمونه د غوندو او مشاعرو د خوخی او خنده سبب کیږي ل خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او ل دغه زرغون چاپیرال او خکلی هوا خوند واخلي. نورستانی لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه ما لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینی لفظونه چې لخلې نه ووزی اکثر وخت ترینه عذاب جوړیږي. په آبادی د وطن خوخیم امان که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خوبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه ویل شاعران او لیکوالان د ویټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي هغه وخت لمنځ ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندوی
دي. نورو غنو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او په کې یو شمیر چارواکي لزګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نور ځانګړتیا او شعرونه وایي.
ایثار په جاگ غرو کې لهر خوان نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا نړۍ دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا پرون کا کانتے وعدا کوا ما برگے ما ٹال دے رازی در تسیال بندا ٹول جہان نورستانا نڑے دیکھ کو لگا نوکڑا حیران نورستانا ایثار پہ جاگ غرو نو کے ہر خوان نورستانا نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستان.
د مشرانو ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت د لاس په پورته کولو سره ورسره بدرګه کوي.
کام دیش دے کدا واب دے کمنڈو دے پما گرانا، وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا، ناڑے دیکھو لاگا نوکڑا حیران نورستانا، ناڑے دیکھو لاگا نوکڑا حیران نورستانا. دا جگ غرو خولا دے زان تا پام را اڑا والے، تو یار دا ٹول ہی واد افغانستان نورستانا، ناڑے دے خولا گا نوکڑا حیران نورستانا، ناڑے